درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. کڅم په کابل او نورو ولایتونو کې کرونا هر ورځ د خلکو ژوند اخلي او په روغتونونو کې اکسیجن نشته، خو د خار په سالونونو، پارکونو او نورو ځایونو کې لا هم خلکو د ګڼې ګوڼې نه لاس نه دی اخیستی. کابل ښاروالي وایي له هغو سره به قانوني چلند وکړي چې سرغړاوه کوي،
یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصله پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغو سره قانوني رفتار کوو.
امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخو کې د لاستراوډونو د ساتنې او ملاتړ ټینګار یو ور بیا کړي. پر دې موضوع به ام ریپورت ولرو. د بام واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسول اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګزن د مثبتو پیښو زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په کونړ کې مو د خزینه خیاطانو له شکایتونو هم خبرو چې وای رنگارنګ جامې جوړې خو د پلور لپاره یې بازار نشته دی. نور ریپورتونه به ولرو. سپورتي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې اوري.
آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترین آزادی او حقوق څخه ده.
جوان په شیبو کې پروګرام هم دراوړو موږ سره اوسې. خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو. په مکړی د دې سات خبرونه ته اسمت ساروانی دراوړی.
نامعلومو وسلوالو په هرات کې د یبی کورنۍ یولس غړي وغوښل. افغان چارواکي وایي د فاریاب، دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرتنی ولی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وبیني. د خبرونو تفصیل. افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف پرون سه شنبه د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د خبر پاڼې له مخې دوی د افغانستان د سولې پر پروسې، د منځنۍ او جنوبي اسیا نړیوال کانفرنس ته د تیاری پر بهیر او د غراس د افغانستان او ازبکستان ترمنز پر اقتصادي او تجارتي اړیکو خبري وکړي. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومبي کنډکټ ځواکونه د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. د شاهین قول اردو له خبر پاڼې سره سم د دولت آباد ولسوالي تصفیه عملیات د سهار په 3 بجې پیل او تر 6 بجې او 6 دقیقو پورې دوام وکړ. شاهین قول اردو د عملیاتو په ترڅ کې د دواړو خواو د احتمالي مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي. لبلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ هم بیرتنی ولیده. د ولسوالۍ په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه دوه ځلې لاس په لاس شوې ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه محل ډزې کړې چې په یو پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې په پیښه کې دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د هرات د امنیت قومندانۍ ویندوی عبدالاحد ولی زاده د پیښې په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللی و، د نامعلوم وسلوالو له لوري پرې ډزې سوي چې لکه بله یې دوې میرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یولس نور ژوبل سوي دي.
ولیزاده
د هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د تاوتریخوالی یو بل خبرداري چې په بدخشان کې د سیمه ایزو پاتونوالو یو قماندان لشپژو ساتونکو سره وژل شوی دی. د بدخشان والی زکریا سودا ازادي رادیو ته ویلي چې دا کسان تیر شپه په کشم ولسوالی کې هغه مهال وبشل شول چې طالبانو یې له څو لورو پر پوستي برید وکړ. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت د زعفرانو کاروباریان او کروندګر وای د افغانستان له لارې د ایران د زعفرانو صادراتو د افغاني زعفرانو بیه نیمایی تر ټیټه کړې ده. دوی وای د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سره چې هیواد ته له بهره د زعفرانو او د هغو د پیازو واردات منع کړي، بیا هم له ایران زعفران واردی شي. د هرات د کرنې ریاست وای چې تیر کال په دغه ولایت کې له 8000 هکتار مځکه د 20 ټنه زعفرانو حاصل ټول شوی او څه باندې 40000 کورنۍ په دې برخه کې په کار بوخت دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر 48 کلن محسن مهر علیزاده نن چهارشنبه د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. نوموړی یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د 13مې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و. اوس شپږ کاندیدان پاتې دي او غالب ګمانداري چې د ایران د قضایه قوې سختری ځای مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. لبلی خو د ایران یو سلو لستنو سیاسي او مدني فعالانو نن چهارشنبه له ایرانیانو څخه وغوښتل چې د جمعې د ورځې انتخابات بایکاټ کړي. دوی په یو ګډه لاسلیک کړي اعلامیه کې خلکو ته په خطاب کې ویلي چې په فرمایشي او نمایشي انتخاباتو کې چې د دوی په وینا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی ګډون ونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دا به لکه چې د جنوري په میاشت کې بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د دواړو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه وي او په داسې مهال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ډېرې سړې دي. څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر وویل باور لري چې د روسیې ولسمشر قاتل دی. د اسرائیل پوز نن سهار وختي پر غزه هوایی بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلي د بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سخت دیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېشل. دا د تیرې میاشتې له اوربند وروسته پر غزه د اسرائیل لومړنۍ برید دی چې د مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یو لس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کیږي چې پرون په اشغال شوی ختیز بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیشتول لاریون وکړ.
زموږه له ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. کرونا دریم څپه په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي. په روغتونونو کې د اکسیجن شدید کمی رامنځته کړی دی. ګڼ شدید ناروغان چې اکسیجن ته اړتیا لرله ښایي د اکسیجن کمی یو له هغه سببونو نه وي چې ژوند یې له لاسه ورکړی دی. کابل خاریان بیا وایي که څه هم د کرونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي له امله د ودونو سالنونه پارکونه او نور عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه حکومت د اعلان نه ورځې اوړي، خو لا هم دغه پریکړه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې. د دوی په وینا د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سربیره د ودونو سالنونه لا هم فعال دي. په تفریحي پارکونه او نور عامه ځایونو کې ګڼه ګوڼه ده. د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د دې ځایونو د تړلو پریکړه کابل خاروالی او د کابل ولایت پوری اړه لري چې باید وایي ساري. په ورته وخت کې خاروالی وایي دوی هم پریکړه کړې چې د عامه ځایونو په شمول د ودونو سالونونه باید تړلې وي او د سرغړونکو سره به چلند کوي. نور په دې رپورت کې
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک له هم پرانستی دی. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پونتون استاد دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
او افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایع یادی جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي رادیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وضع شوي دي د نظارت چارې د ښاروالۍ محترم ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د امنیت روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویاندي سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې د دغه ویروس له پایله تر پرونه پورې په افغانستان کې 4,909 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 3,183 مړه شوي دي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
تاسو موږ غلا ساده یی راډیو ناوړی. امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشری حقوقو په برخه کې لاسترولونو ملاتړ څرګند کړ. امریکا او اروپای ټولنې تیر ورځ نو وخت په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو لناسې ورسته په یو غډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د لاسترولونو ساتل ورته مهم دي. په همدې حال کې د امریکا مرکزی کمانډانې ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په سلو کې 50 پښپړه شوې ده. په عین حال کی تازه تیر مخام په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې ملک شپلاو د تماس ټلو خپلو کې ناشته کړي. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپای ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د تیر شلو کلونو د لاسراوړونو پر ساتنه ټینګار کړي. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه راغلی چې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسترولونو ساتل ورته مهم دي. په اعلامیه کې ویل شوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقوقو لاسترولنې خوندي کړو، په ځانګړي ډول د خزو او نجونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په تیرو شلو کلونو کې د میرمنو په برخه کې د لاسترولونو د لمنځتلو په اړه اندېښنې موجود دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارات د خزو د حقوقو په اړه باندې د اسلام د مبارک دین د اصولو په رڼا کې او د خپلو ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو په رڼا کې چې وي هېڅ ستونزه نه لري. ټول هغه حقوق چې هغه د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي دي نو هغه به انشاءالله تامینېږي. د تامینول او تضمینول د افغانستان اسلامي امارات مسؤلیت دی، په دې باندې مشکل نه لرو.
خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د سولې پروان بهیر کې د بشري حقوقو د وضعیت پاړندې خمندي. د دې کمیسون مرستيال نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو پاړه د طالبانو نظرونه د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي.
آنچه که طالبان در رابطه با حق زن مطرح میکنه با قید و شرط
هغه څه چې طالبان د خزو د حقوقو په اړه مطرح کوي شرطونه او قیدونه لري چې د بشري حقوقو نړیوالو نورمونو سره ټکر لري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د سولې له خبرو وروسته د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې لري، ځکه نو موږ غوښتنه کوو چې سوله باید د بشري حقوقو پر بنسټ ترسره شي.
سوله باید پر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو د تماس ډلو 13 ورځ ناوخته سره کتلی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناسو لپاره په تیاری او بحثونه وشول.
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس دلی ترمنس ناسته وشوه، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجلس او د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړي.
میرمن انوری د دې ناستې پاړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړو لوریو د تماس ډلو دا خبرې اترې تایید کړې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر پاړه خبرې کړې دي. توماس نیکلسن 13 ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوهې خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلاویو د اساسي وړاندیزونو له مخې وشي. نوموړي ټینګار کړی چې په دوحه کې د سولې خبرې باید له هر ډول ځنډ پرته له سره پیل شي تر څو د یوې سیاسي حل لارې په پیدا کېدو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ټینګېدو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ تازه ویلي چې له دې هېواده په سلو کې 50 بهرني ځواکونه وتلي او دا چاره روانه ده. د دغه قومندانۍ لوري په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه د امریکایي ځواکونو شپږ پوځي اډې په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوي. ټاکل شوی چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ د روان کال د سپتمبر په 11مه بشپړه شي، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه ورستل بلې تیزیږي او د سولې خبرو هم کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې چې په کور دننه د عامو خلکو او له بشري حقونو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امروختیا وزارت یو مسول اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دې ولایت کې د ګزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو شرایط برابر کړي. په ننګرهار کې د ګزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډسو وشل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دا پیښه غندلې. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په ننګرهار ولایت کې د ګزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو، په دې ولایت کې د ګزن یو پولیو د مثبتو پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خوږیانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د امیر روغتیا په وزارت کې د ګزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمیر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان پر راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومدار خبره ده چې د دوه ماشومانو په نسبت باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوه ماشومانو په نسبت باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګزړن ضد واکسین د کمپاین ځنډېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې تر څنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یوه کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
د خبرونې په پیل کې مو رپورټ درلود چې امریکا او اروپایي ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او خصوصو د پرمختګونو په برخه کې د بریاو پر ساتلو او په دې برخه کې پر خپل ملاتړ یو اربیا ټینګار کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو شلو کلونو کې خزیت وانیدلې دي چې په کاروبارونو، روزګار او همدارنګ په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري، خو لا دوی سره ستونزې هم مهاله وي. په ګڼو ولایتونو کې خزي لا هم ستونزې لري، هغوی چې د یو کاروبار د پیلولو لپاره پیل کړی هم له ستونزو سره مخ دي. په همدې لړکی په کونړ کې خزینه خیاطانی وای رنگارنګ او ښکلې جامې جوړوي، خو د بازار موندنې او مارکیټ په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تفصیلي په دې رپورت کې
شلکلانه زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وایي کسبي د دې لپاره زده کړي چې نور ته لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډلو جامو ته د بازار نشټواري لستونز سره مخامخ کړي ده.
هر قسم امبریلا ممدا سن او پنجابی امدا منگا واڑو چی یو دغه شخصن یو زې جوشي او ټول بد وګان چار ته یسو هر چې یو چیزار به تر لاس راو.
دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او خزشته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجرا له همدی ډلې د وای
او حیاتي ډول شو او لاسي کارنوم کوم چې تنا کوم چې ما ټوکلي نداري ته میراوري دي او وړ مو وی فلور ما عادل تا یان لستنای هر څه کی مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ توړان دي نو له دولت نه مې دا وختنه د چیدل ته یو مارکیټ جوړ شي دوم د پاره موږ ورته د خپل دا
په کونړ کې حکومتي مسولین وای هڅې پیل کړي چې د خزو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغه خزو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
په ننګرهار کې هم ورته ستونزه ده. په ننګرهار کې هغه خزې چې لاسي صنایع جوړوي د بازار د نشتون له کبله ځورېږي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
په ننګرهار کې پلاسی صنایو بوخت میرمن سورایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله ډیر کله پلاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنې شوي، خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملی شوي نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتر دې ښه زمینه برابره کړي تر څو پورې زموږ تولیدات د افغاني تولیدات د یو ښه قدر وکړی شي.
موږ دا تولید کوو په خپلو شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلک وایي چې دا قیمت تاسو خرڅوي، خو که په دې باندې زموږ ډیر مصرف کیږي دولت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
دا مهال د ننګرهار په مرکز ولسوالۍ وکیل لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوختې دي، خو له دې سره سره چې د دوی په لاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده، اوسې د مارکیټ نشتوالی د کار پر وړاندې لویه ننګونه ده. له دې ډلې یوه بله صنعتکاره میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي، نو دا صنعت د کورني اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم ده.
زخپل کار کوم ول نه شاګردان دي، مونږ ته څه کار نه شوه لکه بازار مونږ ته پیدا شي یا سوق مونږ ته بزنس ته کاروبار مونږ ته لار مونږ ته مشکل سره مونږ ډیر مخامخ کی. مونږ ته څه یو بازار جوړ کی، مثال یو مارکیټ جوړ کی، د مارکیټینګ یو لار مونږ ته برابر کی چې مونږ وکول شو دا مشکل خپل.
اخوا په ختیځ کې د میرمنو لپاره د سوداګرۍ خونی استاذ مروه صدیقی هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ ولو یستون زګنی او وای ډیر کله په لورو پروتو سیمو کې صنعتکار میرمن له دې ستونزو سره مخ وي، ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسی نه لري.
خاتي زون کې موږ ډېر لینکینګ پیدا کړل چې د هغه د نورستان دی کوکنړ دی، موږ آلتا یو دادخواهی کمیټې لرو چې هغه موږ ته د خزنه او تجارت بشه چې آلتا دی موږ آلتا ورتلای نو شو د چ بودیجم نشته دی او هغه سفر مشکلات دی نو د هغه هغه زنه موږ سره مشکلات شریکي موږ ورته لاسرسي یا رسیدګي کولای شو. کچې ته موږ یو نو شو کولای نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کو او ورته دا کسان چې دی معرفي کو چې د هغه د لارې د خپل مشکلات حل.
په ورته مهال د ننګرهار د خزو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونی او په ځانګړي توګه لاسي صنایعو ته د ښه بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم خانما را تشویق میکنیم کسایی کې سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شذي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد شهر کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شذو تولیدات په پکشي وي.
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ او صنعتکار میرمنې شکایت کوي چې ډیر کلم رسته کوونکی اداري او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونی او هغوی ته د سہولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوی چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کم رنګ ده.
دوستانو تازه رپورټونه وایي چې په جنوا کې د سویس په جنوا کې د ولسمشر جو بایدن چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه پیل شوې ده. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په تر ټولو ټیټي او خراب وضعیت کې دي. په ګڼو برخو کې امریکا او روسیا په خپلو کې مخالفتونه لري. د دې غونډې په اړه په تیرو خبرونو کې چې موږ کوم ریپورت درلود د یو امریکایي چارواکي له قوله ویل شوی و چې دوی ډیره تمه نه لري چې په دې غونډه کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو په دې خبرو اترو کې به کوم لوی پرمختګ وشي، خو بیا هم په نړۍ کې ګڼې داسې مسلې شته دي چې تمه کیږي د دغه دوه لویو نړیوالو قدرتونو مشران به یې په اړه په خپلو کې په خبرو کې پرمختګ وکړي. افغانستان هم یو له هغه موضوعاتو نه ده چې تمه کیږي د جو بایدن او ولادیمیر پوتین په دغه بحث کې چې هم دا اوس په جنوا کې روان دی په دې کې به د افغانستان په موضوع باندې هم خبرې کیږي. امریکا او روسیا دواړه په وروستیو کې وایي چې په افغانستان کې د خبرو او اصول لاري
دی یو سولیز جولجالی ته دی رسیدو ملاتړ کوي. جو بایدن روسته لاغی چی دی امریکا دا ولسمشر پتوگا انتخاب شوه دی و دنده پیل کرده دایی ولسمشر پوتین سرا لمړی مخامخ لیدنه ده او تمکیگی چی لیدنه وروسته با پا دی عرباندی پا رسانویو کی زینی جزیات چی دی دوار ولسمشرانو پا کمو مسلو باندی پر مختگ وکره و پا کم موضوعاتو باندی وغی گیدل نو جزیات را مخیدشی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او وسمرزو خبرونو ته اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف پرون سه شنبه د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومړي کنډک ځواکونه د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یو پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. په پیښه کې دوی میرمنې او یو ماشوم ورتل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې شز یو ماشومان هم پکې دي ټپیان شوی دي. د اسرائیل پوز د سهار وختي پر غزې هوایی بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سخت دیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېشل. د امریکا په دو ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لري شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقې په برخه کې له سرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر څلور شپېته کلن محسن مهر علی زاده یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د اتلسمې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و.
دوستانو مخکې لدی چې بشري او اساسي حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ورشو څو اقتصادي خبرونه او روز او بخی څو سپورتي خبرونه او روز مغغلا ازادي راډیو ناوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ پورت له لوري د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره د چمتووالي تمریناتي کمپ په کابل کې پیل شوې. د کرکټ بورت ویان فرید هوتاک نن آزاد رادیو ته وویل چې د غروزنیس کمپ د کرکټ نړیوالي شورا د لیگ لوبو په لړ کې د پاکستان پر وړاندې د درې نړیوالو یو ورځنۍ لوبو لپاره د چمتووالي په موخه جوړ شوې چې شاوخوا دیش لوبغاړي پکې ګډون لري او 15 ورځې به دوام وکړي. یاد کمپ کې به د لوبغاړو د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ملي روزونکو له لوري کار وشي. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمین دوحې په جاسم بن حماد سټډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیې هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو ریبیا په 2019 میلادي کال کې د بنگلاديش پر وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې واري مسابقه مساوي شوه او څلور واري لوبي بللې دي. او د پاکستان سوپر لیگ دروښته ملوبه د کوټي ګلډرز او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنستر سره شو. لاهور قلندرز پچو غټلو لمړی تو پچو نه غوړه کړه. ګلډرز په ټاکلو شلو اورونه کې د پنځو لوبغاړو په سوزدو یو سلو اته پنځوس منډې وکړي. لاهور قلندرز لوبډلي ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی او ټول لوبډله په اتلس اورونه کې د یو سلو سلويخت منډو په جوړولو وسوجده. د لوبي د غوړ لوبغاړي جایزه عثمان شینواري ترلاسه کړه.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله غلي ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دې اړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنې په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه اهمیت لري. او د قانون اساسي په څلورویشتمه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په څلورویشتمه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي په دې باره کې راغلي دي چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کی هغه په ست حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویل شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیه په درېمه ماده کې راغلی دي چې هر څوک د ژوند ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نه هم ماده کې راغلي دي همدې اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسی او مدنی کنوانسیون په نه هم ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي د یو چا زوی ده، لور ده، خور ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدې سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق نه اخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت ادا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسون خپلواک کمیسون په تیرو شپاڼسو کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل خوایل شو چې په دې شپاڼسو کالو کې کمیسون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسون په دې شپاڼسو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکاري سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه رادیوي برنامه لري. د عامه پوهاوي لپاره هم د رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله لټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوله
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي بډیر زایو کې
درن ګستانو سلامونه مې وبني خجینه باڼ یا باغ زنانته کلتلیاست
چیرته امکان ته تلومه ډیر زاستړه مومه او ګرمي مو چې کله رانه او تلمه د باغ زنانته یو رقم د سید د خارجانو په اسلام باندې ډی بریټم یو کد سید عمیقه سام وخت لري
په افغانستان غوندې ملک باغ زنانه غوندې زاینوته څومره ضرورت دی
دلته تی بخ کولا غونتم ده تاسو ګورې هر طرف ته بشین دی
دا صرف په دې یو ځای کې دی کنه زم کدا کچته په نورو زینو کې مدغه سی او باغ جوړ شي د خزینه د پاره نو ډیر به بهتر وي.
او د یاد باند اوسنۍ حالت چډول دی
اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ته نورو اموزشی په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره خراز ارزښت لري.
نن په امتیا کې خبرې کوم په پایل کې د خځینه باندې یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیګو ارزښت دي چېرو او د خلکو خبرې هم په امدې باب اورو ملتیا مو کړی. قدر من کو باغ یا هم شنی فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له کلی طبیعت نه توشي به خوند واخلي. په کابل کې خزینه باند یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت، ښایسته ګلان، پاکه هوا او د بلبلو خوږې نغمې هر وګړی دې ته اړ باسي چې بیا بیا ورشي او د ښکلاوو نندري وکړي. خزینه باند یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه رغیدلی و. تاریخ پوهان وایي چې د کابل سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهان آرا په نوم مشهور و ښځو ته ځانګړی شوی و، خو د وخت په تیریدلو سره سیمه راتنګه شوه. اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیارلس جریبه ده. په دغه باغ کې 28 دوکانه، دوه ورزشي میدانونه، د ماشومانو د لوبو ځای، کانتین، جومات، د زده کړې مرکز، رستورانت او ځینې نور د اړتیا وړ ځایونه جوړ دي. د خزینه باند د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره د یاد باغ رئیسه فریده قریشی ورسته غږیږي. لومړی د دغه باغ د یوې کارکوونکې رونه خبرې اورو.
دلته طبیعي ښکلا غونتم ده، تاسو ګورې هر طرف ته بشین دی او بل زیم ډیر آرام دی. بل زیات تر زموږ په افغانستان کې د ښځو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکیا، خو دلته شاید چې راتلو کې ورته ستون ځنی د خپل کورنۍ د اړخ نه زه دلته ډیر راحت احساس ښه احساس کوم، ډیر زیات ځکه چې آرام دی.
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمنو سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده رقم کړي. مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي. د نوموړي په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري نو د زړه بوج سپک شي.
د زړه تنګون او د ذهن ملک صحیح سو، زړه مې هیڅ خوشحالي نه کوي، زړه مې په تنګي، زړه مې په ځواري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده. نه مې زخه جامې ته زړه کیږي، نه مې کور ته، نه مې زګر زړه ما زړه زیات پند راکړي سوچ نه فکرونه یا چې زړه ما خفګان تشویش ورته کوي زیاتې. ویم چې کله سره زړه مې خوشاله سي ير کم ته بوج را باندې راسي بدن چې ټول بد خوږيږي نه چې بوج سانته سي را په زړه مې په دې سر مې په ټول بدن باندې مې بوج سانته لکه دا کوټه سره وي دګي او زه تر لاندې ما دا کم ته ويم تکلیف مې ده چې دکان وې سم ما ځان تخلاص کړای وای قیاتی مې کې کوله یا دې پر دې جای د سړی مړی نسته کې ټولې خسي دي.
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې میلې او ورکشاپونه نیسي. همات چې دی وي موسیقۍ دی وای ذهنی کار هم کله انسان دوم رستړی کړی چې پښنو سیمو کې ګرځي دل ورته اړین شي. دای د ځان په باب وایي چې د دمه جوړول ځای همدا د باغ زنانه انګړ دی.
باغ زنانه یو خاص کلا لري چې زیاتره وخت زړه رازمه یو شکرګزاري د خدای پاک نه کوم زه مچ د سیو طبیعت کې مونږ اوس یو خاص کلا لري. بل د باغ زنانه یو خاص خصوصیت دا ده چې په داسې یو ماحول کې چې مثلا موټر دی، بیروبار ده، ګرمي ده او په زړه د خار کې د سیو باغی چې هغه بيخي د زیاتره خلک د فکر نه کوي چې د سیو موقعیت کې به د سیو باغی چې سړی به ډیر پکې وساکيږي. دلته خپل لګ ورزش هم کوم او ګرځم او بل تابان کارونه ډیر ویل ته کله چې کاري لود مونږ باندې زیات شي دا نور هم کارانم راځي چې د سلک زره ولست قدم مو هو بيخي راحت کیږي. بیرته لکه سارم چې نوې کار شروع کړي چیرته امتحان ته تلوم ډیر زیات ستړم او ګرمي مو چې کله رانه او تلمه د باغ زنانه ته یو رقم د سید خارجانو په اصلاح باندې ډیپ بریټینګ مې وکړ، د سید عمیقه سامې واخیستل، نو دا هم بیخي یو خاص ځانګړتیا ده د جی. او بل رقم رقم طبیعي مرغان او وزن سیل ته ګورمږه، نو دا هم یو خاص خصوصیت ده د باغ.
نن سبا د کورونا او زینو نور ستونزو لواجه د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلې دي. مجیب چې باغ پاکوي وایي خځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل نو هر خوا به د ونو څانګې ماتې او ګلان به رژېدلي وو. خو دا چې اوس د میلې لپاره څوک نشي ورتلی نو باغ هم خپلې شنې وزرې غوړولې دي.
فامیلونه سره تلل د هلته ماشومانو سره کثافات به ډېر اچولې، خرابي به سره کولې، نو موږ ته ډېر مشکلات وسابق کې. اوس له قرنطین د اوس لږ زر آرام یو، موږ درې کره ته څلور کره ته صفایي کوله، په صفایي به نه رسېدلو. اوس دغه هر ځایونه پاک دي، چمنونه هم ښه دغه تاسو ګورئ چې جګ دي. نو واقعا چې دلته راننه وځئ فکر کوئ خارج دی چې افغانستان نه ده. درسته به رقمې که کینی چمن که مثال ته تفرید ته راسي یا فامیلي ماشومانو سره راسي که په درسته حساب باندې استفاده وکړي خرابېږي نه. او لکه سابه غونده که بیا راسي هر چای خراب کړي و چمن مثالی د کتارې چوکیګانې، نو چې خرابې وکړي طبعا به موږ ته مشکلات جوړوي.
د ونو بوټو او ګلانو د ساتنې په اړه مو د باغ زنانه له باغوان نورالله خان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
زنانه باغ چې دی دیارلس جریبه مځکه ده او په ټوټو بخش باندې ویشل شوی دی.
بله، د سیرت ویلې چې تقریبا په کوم شمېر ونې دي دلته؟
تقریبا د یو 2000 یا 3000 داسې ونې په پاکستان.
دا ونې د چی شي دي؟ آیا میوه لرونکي ونې مسته؟
دانه دانه میوه لرونکي شته، خو نور ټول بے ثمره ونې په پاکستان.
دی وبو کول په کلی راتوي باغ زنانه دا څرقم وبکوي مثلا په ورځ کې په ونې کې څرقم؟
په ټوټم ځکه یو وروبو بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټوټه وبو بیا یو ورځ بعد بل ټوټه.
ډیر ښه. بل چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دي خوښيږي؟
هغه نو د دې باغ د چاپریال مې ډیر زیات خوښیږي، دا سرسبزي او دا آرام فضا او ډیر ښکلی ښکاري.
کله چې دا ونې وبکی د چمنو ته اوبه ورکوي کنه دغه وخت څنګه ده درته؟
دا وخت نو ډیر خوشایند ده، ډیر یخ شمال پکې لګیږي او ډیر ښه خوند کوي تفریحي ساعت.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې وسی.
مننه ستاسو هم. شکر.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
خزینه باند له تاریخی اړخ هم له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې له پخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي. د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په موخه هم کارونه اخیستل کېده. نوري خبرې په مارکه کې اورو، ورته وخت شي.
تا باغ د مغه پخوانی هم ارزښت درلود، اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري. پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته غدې انګلیسو د وتلو معاهده هم په دې باغ کې په کاخونو کې عقد شوی ده، امضا شوی ده. او د زای شاد خزی په وخت کې هم ملمستون دلته، او د امان الله خان په وخت کې هم د مسلین د تب د دوی دلته لیلیا و په وخت کې هم، او اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ده. او نورو آموزشی په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز یخت ارزښت لري.
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باغ ته نشي راتللی، علت یې څه کېدلی سي؟
دا ټول د دولت اماکن خو په همغه اساس د فرمان د رئیس جمهور دا ټول داوطلبۍ ته ځي. باغ په داوطلبۍ کې و، خو پروسه کله د قرنطین په وخت کې هغه ښځه چې دلته قرارداد یې کړی و هغه زیانمنه شو. فسخه د قرارداد یې وکړ، بعد هغه نه هم مونږ یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ بیرته قرارداد ته لاړ شي، خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره مدغم شوي دي دوی هغه لامل ګڼي چې تر اوسه پورې دا باغ بیرته قرارداد ته نه ده تللی.
داسې ویل کېږي چې د دې باغ نوم به بدلیږي، په دې هکله راته وایي ولې بدلیږي او نوی نوم به یې څه وي؟ البته دغه زنانه باغ خیمه
زنانه په خو تاسو په یګ یعنی ایواز د خو زدرا تاګ لپاره د تفریح لپاره د دې باغ د نوم د بدلولو هغه بنسټیز کار بایدای چې دا به یو لوی مرکز د اقتصادي د پیورتو د خو زل لپاره بدلته جوړیږي. دلته به هم ورزشی فعالیتونه، هم به روان درمانی فعالیتونه، هم به آموزشی و هم به صنایع دستی پروسس مواد غذایی د ټول موارد به کې بسپیچ کیږي او نظر لاندې بنول کیږي چې ترسو چې د کابل د خصوص لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي.
بله، نوې نوم به څه وي؟
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنان.
دا به څه وخت تطبیق سی او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل ښکلا ته ورسیږي څه پلانونه لري؟
دا به ډیر زر تطبیق شي او د هغه په اساس باندې یو ارزیابي و د هغه ارزیابي پر اساس باندې هم هغه نیمګړتیاو چې د ښځو په برخه کې تر اوسه پورې و د هغه د پوره کولو لپاره مختلف برنامې پلي کیږي او دا طرحه هم د همغه د ارزیابي پر اساس دی او دا طرحه موږ وړاندې کړه. خوشبختانه وایي چې دا د رئیس جمهور د تایید وړ هم وګرځېده او بودیجه هم منظور شو. آقا خان دفتر هم موږ سره د سکیج او نورو برخه کې همکاری کوي، دا کار هم روانه ده او انشاءالله ډیر زر به دا باغ امغه مارکیټ په شکل جوړ شي.
به خو به د مارکیټ په څیر جوړ شي، بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي، یعنی اجازه به ورته وي.
خو بدلون بلري شین صاحبه په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تن استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیلا ده او ټول خزی راځي هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي په هغه شکل بنې.
ډیر زیات مننه تاسو باندې اوسې.
تاسو نه هم مننه، ډیر زیات سلامت اوسې.
قدر من اوردونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. زبط فاتیا کزار شکنه، آئے
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.